دوی. ګل بی بی هم چې له ورته پیښې سره مخ شوي او لور یې له څو کلو نامزاده وروسته زوم ته پرته د کوم مصرف ورنکا کړې ده، د خپلې لور نوره کیسه داسې راته کوي:
هغه زما د لور خاصګاران راغله چې لور دې راکړه، ډېر کسان راغله، یو یې ویل چې زه هر شی ورکوم، سرام ورکوم، پیسې هم ورکوم. ما ویل زه غریب یم، یو هغه کالی مالی ورته اخلم، یو شی پیسې د ځان دپاره نه اخلم. ډېر هم ورته نه ده ویلی. ما ویل چې خیر ده، یو 50,000 یا 60,000 روپۍ سره ورته واخله. وای او هغه هم ومنل، هر شی ومنل. درې کا څلورم کال دی اوس مې ورته وویل چې راځه د خدای دپاره یو یو شی ما ورته واخیسته په پوټه. ما ویل دې خلک راوړی د خلکو د خاطر. اوس هغه ورته وایم چې یو دیګې دوه دیګې پخه کړم، هغه خلکو ته خو ډوډۍ ورکړه چې شرم دی. اما هغه هم وایي بس مې نه کېږي، مونږ خو د طلاق د هغه نه هم شرمېږو، خپلو خپلوان لرو.
په پښتو کې متل دی وایي: پخا باید د کمبالی سره برابر اوږد شي، یعنی هر کس باید له خپل توان سره سم کار ترسره کړي. خو ځینې ځوانان بیا خپل توان په پام کې نه نیسي، له توانه لوړو درنو کارونو ته لاس ورغځوي. خو دا چې ولې ځینې کورنۍ او ځوانان هغو نجونو او کورنیو ته د ښې لپاره زړه ښه کوي چې د اقتصادي پلوه سره یو برابر نه دي، او د نجلۍ کورنۍ د لور په واده کې له زوم نه د زیاتو او بې ځایه مصارفو غوښتنه کوي. بلال د کابل ولایت اوسیدونکی په دې اړه راته داسې وایي:
بعضې کورنۍ نه ورکوي، نه منی، ځکه ډېر شیان په هغې باندې ټاکي، لکه چې باید مونږ ته داسې وکړي او داسې هوټل کې مونږ ته باید واده وکړي، په دونه خلک ته مونږ ته به دونه وریجې راوړي، دونه غوښې به راوړي، او دا هلک نه شي کولی. او بعضې کورنۍ مصارف مني او د هغې وس نه لري، ځکه اول کې هغه مجبور دی چې دا ووایي چې زه دا هر څه تا ته کوم، څه چې ته ماته ټاکې، څه چې مصارف چې ماته وایي زه ټول کوم، په سر سترګو منم. یو ځوان تاسو مجبوره کوي چې دروغ وایي.
اسلام د نکاح کولو لپاره یو تعداد ساده او لازمي شرایط ټاکلي دي چې له مخې یې د ښځې او سړي حقونه خوندي دي، او تل په ټولنه کې ټینګار شوی چې د نکاح څخه مخکې دي دواړه خواوې اول په شرایطو سره سلا شي. دینی عالم مولوي محمد عارف مدني د شریعت دریځ په دې اړه داسې روښانه کوي:
که په باش کې موږ حقوقي فامیل یا کورني حقوق بس کې، هلته راځي چې د طرفینو د رضایت عیوب، یو په هغو کې هیله او فریب ده. ځینې خلک هیله او فریب ورکوي، د نامزادۍ په وخت کې ډېرې وعدې کوي، سیندونه ورته خوروا او غرونه ورته غوښې کوي، لیکن چې کله د عمل میدان ته راشي بیا هغه وعدې چې کړي دي هغه متاسفانه چې بالکل نه پوره کوي. نو په شرعي لحاظ باندې چې کله څوک وعده وکړي او هغه وعده شرعي مشروعیت ولري، شرعي مشکل ونه لري، نو په کار ده چې وعده سړی پوره کړي. الله تعالی فرمایي: واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا. وعده پوره کړي، ځکه په دې اړه به پوښتنه کولی شي په قیامت. خو تر دې ټولو ښه لاره دا ده چې دا هر څه په لیکنې بڼه ترسره شي. که په لیکنې بڼه باندې ترسره شوي وي نو د دې نه بیا څوک انکار نه شي کولی.
د حقوقو له نظره کوژده یا نامزدی د نکاح لپاره یو امتحاني دوره ده، او دواړه خواوې کولی شي چې د نسلا کېدو په صورت کې د غرابته لمنځه یوسي. دا چې د افغانستان د احوال شخصیه په حقوقو کې کوم شرطونه د نکاح د پی شرط په توګه د پوره کېدو وړ دي، دا به د حقوق پوه عبدالوحید فرزئی نه واورو.
د افغانستان د قوانین له مخې د واده تړون یا نکاح هم یو عقد ده چې د طرفینو د رضا په صورت کې دا عقد تړل کیږي. هر هغه څوک یا هر هغه غاړه د دې تړون چې غواړي یو شرط وته کی هغه کولی شي، خو د دې یعنی د دې شرطونو استثناء دغه دی چې باید شرطونه د شریعت او د قانون له مخې نامشروع یا غیر قانوني ونه وسی. کچیرې یو غاړه یا یو طرف د قرارداد هغه شرطونه چې مخکې له نکاح څخه تل کیږي او هغه شرط نه پر ځای کوي، کولای شي چې محاکمه ته مراجعه وکړي او محاکم په دې باندې حکم کوي چې باید خپل شرطونه ترسره کړي یا عملي کړي.
هر ښځه یا نجلۍ شرعي او قانوني حق لري چې خپل راتلونکي ګډ ژوند له هر پلوه آرام او هوسا تیر کړي. خو ځینې کورنۍ بیا د روی بارۍ په وخت کې نجلۍ او کورنۍ په دروغو وعدو تیر باسي. کوم مصارف او د نجلۍ غوښتنې چې په روی بارۍ او کوژدې کې منلې وي هغه بیا په واده کې نشي پوره کولی. آن یو مناسب واده هم نجلۍ ته نشي کولی، او د نجلۍ ټولې هیلې په سیند لاهو کوي. د دغه ډول ودونو په پایلو او په ټولنې پر اغیز ورسره د پوهنتون په خوانی استاد نور حبیب حبیب زیغه کېدلې.
د دوه لورو د ګډ ژوند په توافق کې باید داسې غوښتنې وشي چې د پیاوړتیا او خیرات لونکي په موخه وسی او لاسته راوړلې شونې وي. دواړه لوري شونتیا او ناشونتیا باید درک کړي او هغه څه چې شونی وي باید غوښتنه ولري. خو ځینې غوښتنې داسې وي چې غوښتونکي هم په دې پوهیږي چې مقابل لوری نشي پوره کولی، خو د دې لپاره چې یو ډول پوره وړی وي نو داسې غوښتنې ترې لري. خو ځینې داسې غوښتنې هم وي چې د ښې راتلونکي لپاره اړینې وي او د ترسره کولو وعده یې شوی وي چې باید ترسره شي خو نه ترسره کیږي، چې دا بیا د ګډ او خوښ ژوند د دوام لپاره ستر خنډ ګرځي.
د ښځو د حقونو لپاره په دوروستي دوه لسیزو کې د پام وړ کارونه شوي دي او تل هڅه شوي چې ناوړه دودونه له منځه لاړ شي. په دې برخه کې زموږ همکاري وږمی جبارخیل د مشرانو جرګې له وکیلې مینا شیرزاد سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اغلی شیرزاد په سر کې تاسو ته خراغلاست وایم. د لومړی پښتني پټوګه ل تاسو نه غواړم اول دا و پښتم چې د هلک او نجلۍ کورنۍ یو ته د نامزادۍ نه مخکې کوم ټکی لازم دي چې د خپل اولادو د راتلونکو ژوند د خوالي لپاره یې په روی باره کې په پام کې ونیسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، د لومړی پښتني په جواب کې باید اسی وایم چې کله چې د هلک او نجلۍ کورنۍ د نامزادۍ نه مخکې باید کوم ټکو ته پاملرنه وکړي، هغه ما په نظر باندې چې لومړی باید یو هلک چې یو کورنۍ په نخښه کوي او غواړي چې د هغه کورنۍ نه نجلۍ ځان ته انتخاب کړي، نو باید د هلک رضایت پکې حتمي وي. کورنۍ باید هلک سره د خپل زوی سره باید مشوره وکړي او هغه کورنۍ پسې د خاصګاری ورشي. په دویم قدم کې باید هغه د هلک کورنۍ چې په د نامزادۍ په خاطر د نجلۍ کره ریباران لګلي، نو نجلۍ ته هم موقع ورکول شي چې تر څو دغه نظر واخیستل شي، دغه سره خبرې وشي او رضایت یې حاصل وي، ځکه چې دا هم په انساني ټولنه کې هم په اسلامي ټولنه کې د دوه حق دی. باید د هلک او نجلۍ حق په خولاندې نشي او د ټولنه لومړی حق دوار ته ورکول شي تر څو چې په نامزادۍ کې دواړو رضایت حاصل شي، او د روباره په موده کې باید عجله ونی شي، یو بل سره باید خو پیژني وخت ورته ورکول شي، حتی د امکان په صورت کې هلک او نجلۍ سره باید کینه او خبرې وکړي تر څو چې په راتلونکي کې ستونزې کمې وي، ژوند خوشاله تیر شي او ټولنه هم ته زیانمنه نشي تر څو چې په راتلونکي باندې یو ښه فکر ولري، یو ښه پلان ولري او یو ښه ژوند ولري.
ولی یو شمیر کورنۍ په الګ باندې د واده نه مخکې درانه مصارف دي، ستاسو په نظر د دې لامل څه دی؟
کله چې یو شتمنه کورنۍ یو لور د هلک سره نامزد کوي او هغه باندې بعض وخت کې د واده نه مخکې درانه مصارف دي، بعض کورنۍ خصلتا همیشه مادیات ته ډیر ارزښت ورکوي. دوی د فکر کې چې موږ په ټولنه کې یو مخاوره کورنۍ خلکو ته معرف کې ګو ټولنه کې موږ ډیر ارزښت ترلاسه کوو، یا به زموږ لور ډیر به ارزښت دفقیږي. مګر هم برعکس موږ تاسو په ټولنه کې وینو نه بعض کورنۍ چې شتمنې دي او ډېر زیات غذاف مصارف د واده نه مخکې په والک باندې ږدي، د هغې راتلونکي کې ډېر زیات ستونزه موجود وي.
د وروستي ځواب په توګه که راته ووایاست چې که چیرته د هلک کورنۍ ونه توانېږي چې د نجلۍ د کورنۍ غذاف مصارف پوره کړي، نو د هلک او نجلۍ په راتلونکي ژوند به څه اغیزې ولري؟
که چیرته یو هلک په دې باندې ونه توانېږي چې د نجلۍ د کورنۍ ټول هغه غذاف یا زیات مصارف پوره کړي، نو د هلک راتلونکی ژوند به ډېر زیات د خفګانونو او کړاوونو سره مخامخ کیږي. بالاخره جار جنجال دونه زیات شي چې خدای مکه د هلک او د نجلۍ ترمنځ د جدایۍ سبب شي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د روی باره په وخت کې د هلک د کورنۍ له خوا د نجلۍ کورنۍ ته د دروغ وادو په ورکولو جوړه شوې و هم دومره و. تربیه د خدای په امان.
کور کلای نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل